افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونی زی خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشکارانو په وړاندې د پروتو ستونزو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. خو پیل د سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ترکیه ډیپلوماټ افریدون سینرلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړې همغږي کوونکی ټاکلی دی. نوموړی د امنیت شورا د پریکړې لیک له مخې دنده لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلواکه ارزونه وکړي. ګوتریش له ښاغلي سینرلی اوغلو څخه غوښتي دي چې د افغانستان اوسنیو ننګونو ته د رسیدو لپاره د یوې واحدې او همغږي تګلارې لپاره د وړاندیزونو د چمتو کولو په پام کې نیولو سره د یوې خپلواکه ارزونې مشري وکړي. د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه د افغانستان په اړه د دا ډول ارزونې غوښتنه چې د نومبر د میاشتې تر 18 نیټې پورې به بشپړېږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 14 په یوه تصویب شوې پریکړه لیک کړې وه. ښاغلي سینرلی اوغلو چې په سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو کې دکترا اخیستې د 2014 کال رئیس په ملګرو ملتونو کې د ترکیې د دایمي استازي په توګه دنده مخته وړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره ځانګړی همغږي کوونکی داسې مهال ټاکي چې ټاکل شوي نوموړی د راتلونکي دوشنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان په اړه د یوې دو ورځنۍ غونډې مشري وکړي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د یوې ګډې همغږۍ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی وایي چې د طالبانو چارواکو د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال د خونړي برید طرح وژلی دی. دا برید د اګست په 16 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو او په پایله کې 170 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې جان کیربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې یو مشر چې مستقیما دغه برید په پلانولو او سرته رسولو کې لاس درلود وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وژل شوی خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د پینتاګون ویان جنرال پاتریک رایډر هم پرون ناوخته په یو بیان کې تایید کړ چې دغه برید تنظیمونکي د طالبانو لخوا وژل شوی دی. رایډر ویلي چې متحده ایالات د دغه د وژلو په عملیاتو کې ښکیل نه و. د طالبان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په افغانستان کې د وروستیو کلونو د ډیرو خونړیو حملو له ډلې وه چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر حکومت پراخ انتقادونه وپارول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو به د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي. ښاغلي لاوروف دا څرګندونې بېګا د ملګرو ملتونو په مقر کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبرې ورسره وشي، خو زیاته کړه چې اساسي بشري حقونو له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران یو ځواکمن روحاني او د خبرګانو د شورا چې د ایران ستر مشر ټاکي غړی په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې آیات الله عباس علی سلیمانی نن سهار په یو وسلوال برید کې وژل شو. د خبر له مخې برید کوونکی هم نیول شوی دی. ایرنا د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی دغه برید د ایران په شمال د مازندران ولایت په بابلسر ښار کې شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. سرګی لاوروف وایي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دي. دا موافقه تیر میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شو، خو موسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیز د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاوروف پرون په ملګرو ملتونو کې خبرالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې موافقې په اړه یو لیک استولی او ټاکل شوی چې ځواب به ترلاسه کړي. د اروپایي پارلمان غړو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي دي چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک کې د روسیا او بیلاروس ورزشکارانو ته د انفرادي ګډون پر ځای په دې لوبو کې د هغوی د ګډون مخه ونیسي. د دې پارلمان چې 46 غړي لري د سپورټ کمیټې پرون د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د 2 ساعتونو لپاره په دې اړه بحث وکړ. اروپایي پارلمان همداراز پلان لري چې پر اوکراین د یرغل په خاطر د دې دواړو هیوادونو د لوبغاړو او چارواکو د ګډون د مخنیوي د طرحې په اړه یو راپور هم چمتو کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه. هیله مند یم چې تاسو ټول به ښه یاست او روغتیا باندې به هم سلامت اوسئ. د ځوان فکر پروګرام د یو ز فریده سیال پکې ستاسو قربانې. نن په خبرونه کې په افغانستان کې د لوبغاړو په ستونزو خبرې کوو. د چوس مال په افغانستان کې په هر برخه کې چې دی لوبغاړي لکم ډول ستونزو سره مخامخ دي، آیا دوی ته د مربوطه لوبو په برخه کې امکانات شته او که نشته؟ په ټوله کې په لوبو او په شته امکاناتو کې د پخوا پرتله څومره توپیر راغلی دی، او دا چې خپله لوبغاړي اوسمهال ماشونه اخلي او که نه هغوی چې دوی ته تمرین ورکوي یا په یو بله معنا چې دوی استادان دي یا د دوی ټرینران دي، د هغوی مالي او اقتصادي وضعیت څنګه ده؟ او همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو چې په افغانستان کې سپورت او لوبغاړي د نړیوالو بندیزونو دا چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي په دوی څومره اغېز کړی، او دا چې دوی له دې بندیزونو څومره اغېزمن شوي دي. په دې به هم د خبرونې د میلمنو سره خبرې اترې ولرو. نن سره په پروګرام کې د فوټبال ټرینر سید حکیم سلیمان خیل، د کرکټ د برخې فعال بادام احمد سی، همدارنګه د کرکټ یو مینهوال او ځوان شنونکی خنفزل هډوال سره خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی. سلیمان خیل صاحب، په پیل کې به تاسو ته راشو. تاسو د فوټبال ټرینر یاست، تاسو درته د خپل لوبډلې په اړه وایي چې په دې وختونو کې ستاسو اقتصادي او مالي وضعیت څنګه ده؟ آیا په کافي اندازه امکانات شته ستاسو د لوبغاړو لپاره؟
سلام علیکم ټولو اوریدونکو ته، اول سلام وایم.
وعلیکم السلام.
بیا ورسره زما د سیون سره د فوټبال په ډګر کې زموږ د فدراسیون مشر محمد خالد ثاقب ته څو موده کېږي چې د بودیجه ورباندې قطع شوی ده، او هغه بیچاره له بعضې ستونزې اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. او پخوا هم داسې نه وو، مثلا ټیمونه خپل مصرف خپل پرې کول، خو اوس چې دا بالکل کمبود بودیجه سره مخامخ دي. او موږ ترینران چې دا لسنسونه مو ویل د سینا موږ لپاره دی خوا کې چې په نظر کې دوی نه ونیوله، یا اوس هم اوس خو بالکل یعنی موږ ته څوک داسې بودیجه یا پیسې چې نشته چې موږ خپل چارې مخته بوځو. یعنی بعضې خنډونه راسره شوي دي، سره مخامخ شوي یو.
که دا هم راته ووایي سلیمان خیل صاحب، په دې وروستیو کې کوم تغییرات چې راغلي دي؟ تاسو یادونه وکړه چې اوس مهال مالي امکانات نشته، ده په څه باندې دغه لوبډل اوس چلوي، مخ ته څنګه روان یاستئ؟
موږ داسې دي چې موږ ډېر په کم بودیجه باندې مخته ځو، ځکه موږ خپله داسې اقتصادي هغه نه لرو، خو بیا هم هغه کوم ځای بل ځای کې چې کار کوو د هغې نه یو څه پیسې مثلا د بازیکنانو د لباس لپاره کنه د هغوی تهیه کولو لپاره، یا بعضې ټورنمنټونه څه دایرېږي په هغه کې د اشتراک کوو، او خپل چارې مخته بیایو په یو څه نه څه باندې مخته بیایو. فقط صدای موږ ورزش سقوطونه کې، او په اوس مهال کې کته سپام کړی اسنه د افغانستان ملي فدراسیون اسنه هیڅ بودیجه نه درغله، یا ته تاسو خبر یاست چې د ولایتونو رئیسانو ته اته د څلور نشته پنځه نشته خزانه هم نه ورکړل شوی دي. هغه هم بیچاره له ستونزو سره ګیر ده، او موږ خپل رئیس چې هم د بازي دوکانو څخه د ملګرتیا او د شناخت په اساس باندې بس ټورنمنټونه څه دایروي، بیا د هغوی سره چې یو روابط لري چې بعضې شیان په کار کېږي د هغوی نه په شکل د قرضه یا په شکل د ډېر داسې ناچیز شیان سره مقصد خپل هغه مخته بیایي او خپل لوبه.
مندنه سلیمان خیل صاحب، تاسو بیرته راوګرځم په دې هم را سره خبرې وکړي چې لوبغاړي بیا داسې چې مالي ستونزو سره مخامخ یا څومره دلچسپي لري چې بیا راشي لوبه کې اوسي او فوټبال وکړي. مخکې دې چې دا پوښتنه ته ځواب کوي، زموږ بل میلمه خنفزل هډوال ته به هم ورشو. هډوال صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایي هډوال صاحب، کرکټ په برخه کې اوس مهال سربیره پر دې چې ملي ټیم ځینې لوبغاړي په نړیوالو لوبو کې لوبیږي یا دا چې د ځینو لیګونو لخوا اخیستل شوي دي، په ټوله کې کرکټ په نړۍ کې لوبغاړي له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع کې خو د دغه خبرونې ټولو ګډون کوونکو ته، بادام محمدي صاحب ته، سلیمان خیل صاحب ته، سیال صاحب تاسو ته په مجموع کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او د تیر شوي اختر مبارکي وایم. خوشاله یم چې تاسو سره یم دلته. په مجموع کې که وګورو په ټوله نړۍ کې په تیرو کلونو کې د کرونا وبا او کرکټ یو څه ناڅه ټکنه شوی و. هغه عمر چې مثلا ضرور و په ټوله نړۍ کې کرکټ کم ساره و، خو بیا هم د دې ترڅنګ کرکټ کې د مختلف لیګونه وشو، خو هغه عمر چې ضرورت و په انټرنیشنل سطح باندې د ټیمونو ترمنځ د مملکتونو ترمنځ کرکټ یو څه ناڅه ټکنه شوی و. خو لله الحمد سکاله کرکټ ډیر دی، بالخصوص د افغانستان د کرکټ لپاره خزیری دادی چې موږ سره ډیر داسې انټرنیشنل ټیمونه دي چې دا غیر جملې څخه تاسو په تیر کې وکتل چې پاکستان غړ کړه او موږ سره ټی 20 یو سیریز درې میچ برابر کړه او الحمدلله موږ د نمبر ځل لپاره په انټرنیشنل رینکینګ کې د پاکستان غوندې او سترې لوبډلې ته شکست ورکړه چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو خزیری دی. نو همداراز د دینه باد زمنګ د بنگلاديش سره سیالي دي، د دینه باد مو ان شاء الله د سریلانکا سره سیالي دي، او همداراز د هندستان سره، چې دا په مجموع کې زمنګ د کرکټ لپاره یو ستر پیغام دی او یو ستر لاسراوړنه ده. نو ان شاء الله په تیر کې ما مخکې یادونه وکړه چې هغه د کرونا وبا و
ستونزو تراشو اوس مهال لکه څنګه چې سلیمان خیل صاحب مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې لوبغاړي دوی پیسې نه لري، یا دا چې هغه ټرینر هم په کافي اندازه پیسې نه لري او کره اړتیا کېږي چې دوی د ټورنمنټونو د جوړولو لپاره قرضې واخلي. کرکټ کې دا وضعیت روان ده. موږ به یوازې ملي لوبډلې باندې خبرې نه کوو، که چېرته هغه چې د نونس کنن لوبډلې کم لوبغاړي دي، هغوی چې په ډېر وړو وړو لوبغاړو کې دوی لوبې کوي او دوی هڅه کوي چې ملي ټیم ته ورسیږي، د دوی ستونزې په کم حد کې دي؟
او امدی راتلم مغل استیال امدی خبر راتلم چې اول په مثبت راتلم به منفی راتلم. په اوس وخت کې د افغانستان ډومېسټک کرکټ کومنګ تاسو ګورو یو څه ناڅه خښوي دی، په هغه اندازه چې مونږ او لیدونکو او شنونکو او یاد کرکټ ادارې غوړي په هغه اندازه باندې نه خښوي. که چېرته مونږ ګورو زمونږ انډر 19 لپاره په نومړي ځل لپاره یو ټرای سیریز برابر شوی او چې د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ من پلان دی لیول کې د سکول لیول کرکټ زمنګ په صحیح معیار برابر نه دی، زمنګ د ولسوالیو ترمنځ کرکټ په صحیح معیار برابر نه دی. همدارنګ زمنګ انډر 17 انډر 19 او همدارنګ منګ ایلوبډل شتون نه لري، چې څه زمنګ ایلوبډل شتون ولري نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو خپ بیک اپ دی. کومه وګورو غیر د انټرنیشنل لوبل نه چې زمنګ اوس په اوس وخت کې لوبيږي ځینې خلو بغاړي او فعال لوبغاړي چې دا غیر جملې څخه مثلا افتابلم دی، دا غیر جملې څخه مثلا محمد شهزاد دی، دا غیر جملې څخه پوسنۍ الکانو کې ابراهيم عبدالرحيم زيد دی، همداسې نور ډېر خلو بغاړي دي. کله چې زمنګ ملي لوبډل یو ځای ته سفر کوي دوی پاتې کیږي، د دوی لپاره هیڅ تاسو چانس نه برابرېږي چې دوی خپل ځان وازمېلته. که چېرته زمنګ کرکټ او زمنګ کرکټ بورډ بک اپ ولري، ای لوبډل ولري لکه څنګه چې په اوس وخت کې هندستان لري، نو موږ به د کرکټ کې او د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره ډېر خزیره ولرو په راتلونکي کې. خو بدبختانه باید ووایم چې موږ ای لوبډل شتون نه لري او زمنګ لاندینی کرکټ هغه عمر چې زمنګ تم او توقع ده پاغ لیول باندې نه ده.
الکترونې څه دی ولې ای لوبډل نه لرو؟
الکترونی کوم ټاپ لیول یا ټاپ مینجمنت چې کوم یو دی، دا دوی د کمزورتیا نه خره. تیر کې کوم یو نسیم دانش صاحب هم دا یادونه کوله چې اره زه به د افغان کرکټ بورډ لپاره ډیر کار وکم، خو یوازې کار په دې باندې نه و چې په اداره کې یو څوک تغییر او تبدیل شي دا د کرکټ بورډ لپاره کار دی. اوس وخت کې اشرف صاحب چراغلې دی او دوی سره نصیب زادران دی، دوی خلک هم دغه یادونه کوي چې موږ د کرکټ بورډ لپاره ډیر سره روان کړي. صحیح ده، به ومنو چې د کرکټ بورډ لپاره ډیر سره روان دي، ولاندې کرکټ دوی نه پاتې دی. کوایم شاید دوی په خپل اداره کې ستونزه ولري او د دې اجازه یو بل ته دا نه ورکوي ترڅو د دوی لاندې لیول کرکټ مخ ته راشي. کوم خپل منځي اختلافات دوی ترمنځ، نو دوی باید د خپل منځي اختلافات ختم کړي او نو او ځوان لوبغاړو ته چې استعداد پکې دی باید دا وخت ورکړي ترڅو زمونږ ټول لوبغاړو ته حق ورکول شي او په راتلونکي کې د افغانستان لپاره خاص تاسوب کړي.
منه نړیوال صاحب تاسو به تر وګرځم. سلیمان خیل صاحب تاسو ته راځم، کدا را ته جواب کوي تاسو د مالی ستونزو یادونه وکړه، دغه مالی ستونزې چې تاسو لري څومره بیا ځوانان زړه کوي چې راشي فوټبال وکړي یا تاسو سره په ټیم کې اوسي، دا چې نور ځایونو ته سفرونه کوي یا په خپل داخل د ولایت کې کوم ټورنمنټ جوړوي، څومره ورته خلک وخت باسي او د ځوانان چې په اساس په لوبه باندې پوهیږي دوی راځي تاسو سره لوبېږي؟
ډېر په بخښنه سره موږ دغه ستونزې تاسو ته یاد کړل، نو دلته د اقتصادي ستونزې مستقیما په فوټبال باندې تاثیر بد اغېز یې کړی. مثلا موږ د زیر سنین چې ورته وایي د 15-16 کلونو دوی کله کله به موږ حمایه کول، مثلا بعضې وردیانې له بعض به مرته ورکول، یا مثلا بعضې پروګرامونه وو د مرکزي فدراسیون له خوا نه لکه د ګراسروت پروګرام، دوی ته به یو څه بسکیټ یا کرتاسیا به ورکول، هلکان به زړه کول او دغسې کره کره به یغونه به ښه نخبه نخبه بازیکنان به جامعې ته تقسیمېدل. متاسفانه اوس هغه دومره نشته، یعنی بالکل که درته ویم سولې کې اویا فیصده شنډ ده او موږ خپله څه کوو، خپله خپل کار کوو او هلکان په خپله خپل مصارف جوړوي. لکه موږ په دغه ژمي کې دوه سفرونه لرل، یو جلال آباد ښار ته او بل قندهار ښار ته، یعنی کوم مصارف چې راغی مثلا د کریا او د خوراک دا ټول موږ خپل جیب نه، هغه هلکان به لکه چنده غوندې به پیسې به یو ځای کول او خپل مصارف به مسبول، بیا به تلو هلته به م لکه دوستانه لوبې کول. یا فی الحال یوه لوبه روان ده په د خوست ولایت کې په نوم د چار جانبه، نو دلته مې موږ دوه ټیمونه ورکشتره کړی، دوه د خوست دي د قندهار دي، نو دغه ټیم فدراسیون بودیجه نه لري، خپل هلکان لاس یو بل سره ورکړی او یو څه پیسې ټول کړي دي او لاړ ده. د اوس فلان جریان لري، دوه لوبې نن هم خلاص شو او نورې لوبې سبا ته بل ورځ تقریبا درې ورځې
بارکینس. سلیمان خیل صاحب، په دې نورو هیوادونو کې که د کرکټ لپاره وي یا که د فوټبال لپاره کوم لوبغاړی ټاکل کیږي یا دا چې هغه باید ملي ټیم ته لاړ شي، دوی هماغه ماشومتوب نور باندې کار کوي، تاسو دغه هغه چې د 15 کلونو عمر نه ښکته وي هغه ستونزې ته اشاره وکړه چې اوس مال دغه سطح راټیټه شوې ده، څه فکر کوئ دا حالت څومره هغه چې ماشومان دي هغوی چې داسې نوي ځوانان دي هغوی لپاره د دوی پروهیاتو باندې به څومره اغېز کوي چې فوټبال یا کرکټ کې پیسې نشته آینده نه لري او دوی به دې لوبې ته ناراضي؟
همدا خبره ځکه داسې دغه فوټبال لوبه سده قره قره زوف حالت روان ده، او هغه ماشومان چې پخوا وو موږ به تربیه کول یو څه نو څه حد اقل که نور نه وای لباسونه د شیان به مرته تهیه کول، اما فلال هماغه هم نشته او موږ کوشش کوو هغه تهیه کړو او د کوچنیتوب نه چې یو بازیکن تربیه سي هغه به ډېر روغ فیصله ښه بازیکن دی هغه نه جوړېږي. پخوا هم موږ فدراسیون ملي ته څو کسان معرفي کړي وو د دغه لوبغاړو نه، دا د ماشومانو د پردۍ سینې کې کره کره د هغوی نه ښه فوټبالران جوړېده. همدا اوس چې کوم ټیمونه لاړ ده خوست ته، مثلا قهرمان ټیم پاتې ده په پکتیا کې، دا په کس بودیجوي کې راځي، مثلا یو ټیم پیسې لري یو نه لري، یو ښه بازیکن شاید ورسره پیسې نه وي هغه نشي کولی سیزان ظاهر کړي نورو ته، نو دا خو طبعا په فوټبال عمومي فوټبال باندې منفي تاثیر لري.
مننه سلیمان خیل صاحب. هډوال صاحب، تاسو ته براشم، په ټول افغانستان کې د فوټبال د مینوالو نه د کرکټ مینوال یو څه اندازه دا چې افغان لوبغاړي په نړیواله سطحه لوبې کوي یو څه اندازه ډیر دي، څومره بیا هغه ماشومان یا هغه کسان چې نوي ځوانان دي دوی په بیلابیلو ولایتونو کې په کرکټ مصروف دي او څه کېدای شي چې دغه ماشومان وروزل شي؟ نورم
لکه وګورو اغلی سیال، په ټوله کې زمونږ خلک څه مثلا په پاکستان کې اوسېدل هلته مهاجر شوي وو، هلته کرکټ ډېر زیات وده کړې وه. هماغه لامل و کله چې مثلا موږ افغانستان ته راغلو دلته خلک د کرکټ سره مینه ډېره زیاته وه، او په شروع کې مثلا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لس کاله یا دولس کاله ډېر په چټکۍ سره دا مخ ته لاړل، نو هماغه و چې دوی ټول افغانستان کې ورکو د ټولو مینهوالو توجه ځان ته واړوله. د دې لپاره چې زمونږ لو لیول یا فرست سټپ آف کرکټ چې ورته ویل کېږي دا را قوی شي، زمونږ د ماشومانو لیول کرکټ را قوی شي، د دې لپاره خطر حدا ده چې زمونږ باید د ډومېسټک کرکټ یا کورنۍ کرکټ راکوي شي، زمونږ باید د مکاتبو کرکټ د خوندیو ترمنځ کم کرکټ دا باید راکوي شي. همدغه شی نه دي چې موږ د ملي لوبډالې لپاره تر ډېر ښه بیک اپ جوړولی شو. که موږ چېرته آسټرالیا ته وګورو، د آسټرالیا ډېر لوبغاړي چې زه یې د هغې جملې څخه میچل سټارک کې یادولی شم، یو ورځ میچل سټارک د ورلډ کپ دپاره راغلی او هغې په خپله انټرویو کې دا وویل چې زما د پوهنتون اخرني امتحانونه چې زه کرکټ ته راغلم. او هغه خلک دي هلته په آسټرالیا کې موږ ګورو، هغوی ډېر ښه هغه د سکول لیول کرکټ، د مکتب لیول کرکټ برابر کړی. همدارنګه د هغوی دغه ډومېسټک کرکټ ډېر ښه سټرکچر برابر شوی دی. که چېرته په افغانستان کې زمونږ همدغه راز د ماشومانو لپاره چې اوس الحمدلله موږ په هر ولایت کې ډېر ښه اکیډمیانې لرو، هغه اکیډمیانې چې مثلا زمونږ ماشومان پکې وروزلی شي، که دوی چېرته هلته لاړ شي نو لرې نه ده انشاءالله چې موږ به ډېر ښه راتلونکی د کرکټ لپاره په افغانستان کې وګورو.
مننه سلیمان خیل صاحب. که تاسو راته وایئ، موږ چې کله د سپورت یا ورزش خبره کوو تل مو په ذهن کې دا راځي چې دې سره د صحت کلمه هم تړلې وي، او موږ همیشه وایو هغوی چې ورزش کوي، هغوی چې تمرین کوي، هغوی صحتمند وي. تاسو د فوټبال په اړه راته وایئ، سربېره پر دې چې یوه لوبه ده او که لوبغاړي پکې ښه وځلیږي دا یوه لاره هم ده نورې صحت لپاره که په ګټو باندې وڅرخي، او د دې لوبې په اړه که لږ راته ووایئ.
دا د فوټبال لوبه څه ده؟ تمام ورزشونه چې دي یا سپورټونه چې دي هر یو خپل ځان ته یو ګټه لري، یو ښه تفریح یا ساعتري ده. او په عین زمان کې موږ دلته بعض ټورنمنټونه د معرف په سطح باندې د مکاتبو ترمنځ جوړیږي، نو دلته یو مشروع رقابت د لوبغاړو ترمنځ دا یو ګټور خبره. او بله، د دوی صحت لپاره خامخا ډېر مثبت تاثیرات لري، ځکه ما یو معقوله اورېدلې وو، نه پوهېږم وایي په چین کې کوم وزیر صحت ما ویلي وو کوم وخت کې چې مثلا په 2015 کال کې کېدای شي موږ 100% شفاخانې وتړو او د هغې په ځای کې د ورزش یا د لوبو ډګرونه او د لوبو ځایونه جوړ کړو، ځکه دا مستقیم یو بل سره ارتباط لري. هر څوک چې سالم ورزش کوي خامخا د امراضو په مقابل کې د بدن مقاومت زیات وي او هغه صحتمند وي.
سلیمان خیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې سپورت د غله لپاره ګټور ده، د فوټبال د لوبې پر راته وایي، په دې کې سربېره پر دې چې لوب هغه بال سره چې د پښو په واسطه باندې میدان کې د لوبغاړو ور سره منډې وهي، نور په کې څه داسې خاص دي چې که څوک وغواړي چې دغه لوبه وکړي هغه باید زده کړي؟
هغه باید اصلا د کمپیوټر نه په ښه بداوي چې د ترینار سره باید دای تربیه سی، او لوبغالی باید ولري. متاسفانه دلته پاتیا کې موږ د سې درس لوبغالی نه لرو، یو سټډیوم ده چې هغه هم د سې په سلام معیاري نه ده، که مشوم غورځي او څوک غورځي کېدای شي بعض جراحتونه پیدا کړي. خو بیا هم دغه کوم ستانډارد چې هم سي دي د دې لپاره. او بل دلته یو د فوټبال رقابت، که تاسو فکر وکړئ د نړیوال په ساته، یعنی په نړۍ کې دغه مخکې تاسو یاد کړه د کرکټ په اړه ډېر رشد کړی په افغانستان کې، هم فوټبال شاید دومره رشد نه کړی. هغه هم څو دلایل لري. یو خو افغانستان د تاریخ په حالت کې پخوا یو دلیل، او نور خو په داخل کې ډېر جنگونه وو، او پاکستان چې دي هغه خلک یې علاقمند دي، هغه ډېر دي، د کرکټ ډېر زیات دي. او موږ دغه فوټبال څه ده ډېر غټ سرمایه ته ضرورت شته، غټ پیسو ته ضرورت شته، تر څو چې رشد وکړي. او د خلک چې دي دلته تلویزیونو کې دا فوټبال ګوري، دا د اروپا فوټبال چې ګوري، دغه علاقمندې ورو ورو تر بلې پورې زیاتېږي. همدا اوس زه خپل په یو مکتب کې استاد یم، هلته سپورت ساتنې مطرح کړي دي، او زه دا د فوټبال قوانین، د ولسګونی قوانین دا ورته ماشومانو ته درس ورکوم، او د هغې پر بنسټ باندې دوی تشویق کوم تر څو چې دوی یعنی د ډګر ته ووځي او فوټبال شروع کړي. او دا خپله څه کېږي، علاقه مندي د ماشومانو د خلکو فوټبال ته پیدا کېږي. او مثلا دا اوس موږ یو سفر خوست کې لرو، هلته خلک راټولېږي یو ساتري لپاره، یو سات کې د فکر غلطولو لپاره، هلته راځي د سیل لپاره کې یو خوند ورنه اخلي. نو دا خپله څه دی، رشد د فوټبال د رشد سبب دی.
مننه سلیمان خیل صاحب کور ودان. هډوال صاحب، تاسو ته راځم، تاسو ته په پیل کې د کرکټ په اړه وایي، کرکټ څنګه لوبه ده؟
کرکٹ بهترین لوبه ده زما لاندا زکه چې زه ډیر کوچنی وم ورکوټه وم چې زما د کرکټ سره علاقه و او مینه ولکه څنګه چې سلیمان خیل سبې ویلي د هر چا د یو فن د یو مسلک سره د یو لوبي سره مینه ای نمدار ازو چې کرکټ په ډیر شروع کې چې زکه په ځان باندې پوه شوم زه ډیر ورکوټه په سپورت کې زما یو ځینې لوبغه کرکټ و چې زما ځان لپاره انتخاب کړ او ډیر زیات می خوښیږي په اوس وخت کې کله چې زمنګ ملي لوبډله نه و پاره وخت کې زما د پاکستان لوبډله ډیره تعقیب ولا کله چې الحمدلله من خپل ملي لوبډله جوړ شوله نو د ماغه ورځ نه تر نن تاریخ پورې د افغانستان ټول لوبي تعقیب ما هم پاره وخت کې چې کله دوی د ډیویژنو سیالي کولې زمنګ لوبغاړي حتی تر دې چې چا یو څونه نو کتلې من په رادیو غانو کې تعقیب ول شپې به مرته سبا کول یو ډیر زیات به دینه خوشحالي دوه چیرې د غلوبه په کله تر سره کیږي او کله به ګټو نو الحمدلله هر لوبه چې د یو چا د ذوق او د چا د فکر برابرۍ نو هغه ورسره ډیره زیات مینه لري نو په اوس وخت په افغانستان کې کرکټ او فوټبال له ډیر زیات مینه وال لري خو په زمنګ په باز ډیر ولایتو کې د کرکټ تماشاچیان او د کرکټ لیدونکو ډیر زیات دي
هډوال صاحب کدی موضوع د مشره کو په نړۍ کې اواز کې موږ لوبه ته وګورو کرکټ او فوټبال نه دا نورې مختلفې لوبې دي لکه باسکټبال دا هندبال دا یا داسې ورته نور هتا در دي چې د بدن د ښکلا لپاره هم مختلف لارې چارې دي چې خلک هغه ترسره کوي ترڅو چې بدن یې ښکلی شي او په نړیواله کچه هم بیا دوی ځینې جایزې ترلاسه کوي څه فکر کوي ولې په افغانستان کې د نورو لوبو ډیره وده نه ده کړې
او بالکل اغلی سیال لکتا څنګه ویلی زمنګ ملو غچ کنه او داغه وزلو بده خو بس وختانه باید وای او چې دلته هاغه مرکار نه دی شوی نور سپورت لپاره د نورو لوب لپاره چې زمنګ د خلکو توجه ځان ته جلب کی په افغانستان کې ما مخکیم په خبرو کې اډونه وکړه یو وزینې شی هغه کرکټ و چې پلس کاله یا دولس کاله کې ډیر زیات مزل وکړ نو هغه وجه و چې د خلکو دلته توجه ځان ته ډیر زیات راوړوله نو په همدغه وجه ده چې په افغانستان کې د خلکو ډیره توجه کرکټ ته ده که چېرته موږ وزلوبې ته کار وکړو که چېرته موږ والیبال ته کار وکړو دغه څه وخت مخکې که تاسو چېرته شاهدان یاستئ په کابل کې د وزلوبې ډېر یو ښه ټورنمنټ وشو نو هماغه و چې څنګه خلک هغه زموږ دودیزه لوبې چې کمې وې خلک یې دې ته جلب کړل او ویلې دل چار په افغانستان کې وزلوب هم کیږي نو که د نور سپورت لپاره دلته کار وشي نو لري نه ده چې موږ به د کرکټ تر څنګ ډېر نور لوبو شاهدان یو چې افغانستان او د افغانان به ورسره مینه وکړي
مننه کور ودان اوس به هم زموږ کې وی اوریدون کې تا چې دا په افغانستان کې په مزار شریف کې د قرین لپاره تارونه جوړوي او هلته یو شرکت لري اغلی هوا ته باور شو هوا جانې تاسو مستړي مشه بخیر اغلی تاسو راته وایي نمړی په پیل کې لند د خپل شرکت په اړه او بیا رته دا وایي چې تاسو د کارګران چې لري یا د چې دا کار کوي څومره مو د خپل کار کوي کو صحت ته په دې برخه کې توجه کړی دا
سلامونه تاسو ته او تاسو درنه ولمنته اله کوم تاسو خو یو خشفه ولرئ تاسو د پښتنې په لومړی برخه کې زبې تاسو هم چې زموږ شرکت د لوسی صنایع برخه کې کار کوي او مو په تاسو په مختلفو بخښنه کې کار کوو چې یو بخش د قالینو د ګلمو تولید بخش ده چې هغه ته مو در طول خزینه کارگران کار کوي او موږ د قالین او د ګلم چې توید زموږ د افغانستان د خلکو ډېر مخکینی او قدیمی صنعت د دې تورونه تولیدو تقریبا تر شپېته او تر اویا خزینه مشتره پورې د کار کوي د غو په دوه شفتونو کې او دا صنعت چې موږ په فرصت ورته پښمریسي په دې بخش کې مفعالیت لرو زموږ ستر بخش هم ده او نور لاسي صنایع دي او تاسو دویم بخش د پښتنه د تاسو ټول او موهغه هم په دې چې صحت هم مهم ده د انسان د ژوند لپاره نو هر څوک چې کار کوي یا کارخانه لري یا بزنس مخکړي لمړنۍ شی چې باید اخته پاملرنه وکړي د هغه د کارګر صحت ده چې دا ډیر باید مهمه ده یو کارګر باید په هغه کې چې کار کوي یا یو کارمند په شرکت کې چې کار کوي باید د جسمي لخاتنه امنیت ولري دا په دې معنا د فرض مثال کار کوي او ته چوکۍ وي یا که په ماشینونو سره کار کوي او ته میز وي یا فرض مثال که د پشم چې ډیر خاورې مردار شي نو دا ضرورت چې کارګران فرض مثال مسکونه ولري، د کارګران د کار جامع ولري، او موږ هغه تدابیرونه چې خپل کارګرو ته نیولي دي، په لومړی کې خو کارګران چې کار کول مو هغوی ته چوکۍ جوړې کړې، په مو وختي سنتر کې خنوی سنتر کې مونداسشان په پلان لرو، تا دغه خلک چې کینی ورځې بسته ورځې د هغوی ته سهار نه تر ماښام پورې یا تر څلور بجو پورې چې کار کوي، د هغوی د مولي مشکلاتونه له خپو مشکلاتونه د هغو نه په امان کې وي، هغوی ته مو منظمې چوکۍ مو ورته جوړې کړې تا د هغوی چې کار کوي ماشینونو سره راحت وي او ښه توګه خپل کار مخکې یوسي.
مننه مننه هوا جانې. کور دی ودان سلیمان خیل صاحب، تاسې ته راځم. لکه څنګه چې هوا جانې یادونه وکړه، ته یوازې د پاشم جوړ د پاشم نه د تار جوړولو پروسه نه ده چې کارګر پکې ټول ورځ ناست وي او په خپل کار مصروف وي. که موږ د دې کارګرو یا د پټوله کې د کارکونکو د صحت برخې ته راشو، تاسو د فوټبال په برخه کې ټرینر یاستې او حتما دا چې په لوبه کې یا په میدان کې په فوټبال کې هر څه پیښیږي، هغه پاړه باندې هغه خپل د ټیم لوبغاړو ته وایي، سربیره پر دې چې موږ په دې برخه کې دا کارکونکي لرو چې دوی کار کوي، نور زیاتره کسان دي چې دوی ټول ورځ مصروفې ناستې چوکۍ کې لکه ډرایوران کو ګورو یا نور کسان که دفترونو کې کار کوي ټول ورځ کمپیوټر ته ګورو، که چېرته له دې ډلې یو څوک غواړي ورزشکار شي، لاړ شي په دې برخه کې کار وکړي او تمرین وکړي، دوی چې ټول ورځ فزیکي حرکتونه ډېر نه کوي، څومره ورته اړتیا ده چې دوی نور تمرینات پیل کړي یا کار وکړي تر څو هم صحت ښه شي او هم یو لوبغاړی وسی؟
فل فساد دوی ته اړتیا ده چې دوی باید ورزش وکړي، او زموږ د کوم بازیکنان چې دي یا لوبغاړي چې دي اکثر هم دوی وظیفې لري، یا به متعلم وي یا به معلم وي یا به نور دفاتر کې به کار کوي، خو دوی د تفریح لپاره او دوی د صحت لپاره ډاکټران هم توصیه ورکوي چې دوی باید ګیز وختي په نهار یا مازدیګر ټیم دوی باید ورزش وکړي. نو دغه دوه هغه ټیمونه دي چې اکثر خلک په دغه وخت کې کوم رسمي مصروفیت نه وي، نو کولی شي په اصطلاح میدانو ته ووځي او ورزش نور ورزش هم څه وکړي پر مخ بیا یو تر څو چې صحتمند وسي. او پاتې موږ خبره چې مو په فوټبال کې بعضې جراحتونه یا بعضې ستونزې صحي ستونزې راځي، نو په هغه کې موږ ته بعضې توصیې شوي دي چې کله موږ کورسونه ویل نو هلته به موږ یوه برخه یا بخش د صحت هغه به موږ سره جوګه یو ځل تعقیبول، لکه مثلا د دوی د خوراک په اړه باندې، د دوی د صحت لپاره، او مثلا د دوی د بعضې عادي جراحتونه چې دوی پیدا کیږي هغه سره هم ته موږ د دوی څخه پیشګیري وکړو. دا درسونه موږ ویلي دي په کورسونو کې او هماغه تطبیقو تر څو چې موږ ورزشکاران صحتمند وسي.
مننه سلیمان خیل صاحب. هډوال صاحب، تاسو مره ته وایي دغه کارکونکو لپاره چې دوی په دفترونو کې کار کوي، زیاتره فزیکي کارونه نه کوي یا منډې نه وهي یا ډېر ورزش نه کوي، د هغوی لپاره څومره مهمه ده چې یو ډول نه یو ډول ورزش ته لاړ شي او تمرین وکړي چې هم صحت ښه شي او هم د لوبو نه، لکه څنګه چې مخکې سلیمان خیل صاحب یادونه وکړه چې د هر ډول لوبه یو ډول تفریح هم نه خوند واخلي؟
بالکل درست دا غلی سیال. کچیر تو گرو منگ پا انگلیسی کی یو جمله لروی پریکٹس مین پرفیکٹ، ار اگر سوچ پریکٹس کی نو اگر با جور رو سیگی اگر با تیار یو انسانی در دیر رئی سیزو چخپل کل دفتر تزم اول تلس ساتا یا تس ساتا کار کوم پا دفتر کی، یعنی په دې ځوانه ځوانۍ کې ما یو څه د ملا تکلیف پیدا کړی، زه چې کله ډاکټر ته ورځم نو هغوی ما ته همدا خبره کوي چې ته باید سپورت ته لاړ شي، ته باید ورزش وکړي تر څو هغه ستا کوم تکلیف چې دی هغه باید ښه شي. نو هغه کسان هغه ورونه یا خویندې چې په دفاترو کې کار کوي او هغه د ورځې د لسو یا تر دولسو یا تر اتو ساعتو په چوکۍ باندې ناست وي او هغه کار کوي او د سپورت دپاره هېڅ وخت نه لري، نو لري نه ده هغه به چې د قسمه قسم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو که چېرته همدغه زموږ ورونه او خویندې دوی ډیلي بیس باندې ورځني ژوند کې دوی هره ورځ د یو ساعت لپاره یا د یو نیم ساعت لپاره د سپورت لپاره وخت ورکړي نو دوی به ډېر آرام ژوند ولري، ډېر په آرام فکر سره به دوی هغه خپل وظیفه او خپل کارونه مخته وړي. نو سپورت چې کوم یو دی دا د صحت ضامن دی. نو بهتره خبره ده چې هر هغه ځوانه پیغله که هغه چېرته سپورت ته وخت ورکړي نو د دوی ژوند به ډېر خوشحالۍ سره تیر شي.
هډوال صاحب که په دې راته ووایي چې ځینې کسان چې کلبونو ته ځي یا هغوی چې ورزش کوي یا یې پوښا کولو بیا دوی په ډېر لنډ وخت کې ستړي کېږي او غلوبه پرېږدي، د دې علت څه ده؟
د دې علت یوازینی او یوازینی لټي ده، زړه تورېدنه ده. که چېرته یو څوک په درسته شکل باندې هغه د خپل ژوند په دې نمرۍ سر کې، زمونږ یو ملګری د هغه د زیبایندام د کلب لپاره حتی تر دې چې په دغه روژه کې به هغې چې کله روژه ماتې وکړو هغه به د سپورت لپاره ښار ته یعنې 10 یا 12 کیلومتره به هغې مزل کوو بیا بلته راته تر څو دغه کلب جوین کړي. ولې هغه څوک چې مثلا ډېر علاقه من نه دي او داسې بعضې وخت کلب ته ځي او بعضې وخت نه ځي دغه خلک زړه ماتې کېږي. خو که چېرته موږ په مسلسل ډول باندې د یوې میاشتې لپاره تمرین وکړو نو لرې نه ده چې موږ هغه کلب یا هغه تمرین پرېږدو، نو موږ به بار بار دې ته مجبوریږو چې موږ باید کلب ته لاړ شو. روزمره روټین زمونږ برابر نه دی. که چېرته موږ د ځان لپاره یو ښه ټایم ټیبل یا یو ښه تقسیم اوقات ولرو نو هر ورځ موږ دې ته لاسرسی پیدا کیږي چې موږ باید سپورت ته لاړ شو او موږ د خپل صحت خیال وساتو.
مننه کوروان. سلیمان خیل صاحب که تاسو راته وایي اوس مهال په افغانستان کې د نړیوالو لخوا په طالب حکومت باندې فشارونه ډیر دي، دوی په رسمیت نه دی پیژندل شوی، کوم لوبغاړي چې تاسو سره په دې ولایتي سطحه یا په داخلي سطحه باندې لوبیږي او تاسو په ټیم کې دي دوی څومره هیله مندي چې یو ورځ به دوی ملي ټیم ته رسیږي او وکولی شي په نړیواله سطحه باندې دوی لوبې د نورو ټیمونو سره وکړي؟
فیسبوک بازی کنن یو هم نه امیده ندهی. طول اکثرا چه موک پختان ورنکو دوی هیلمان دی. باید یه ورز نه یه ورز با انشالله موک با دی افغانستان پساته با بازی کنن شو. خوب بیا هم دیر تاسف سرست دی اقتصادی سونزی دی افغانستان سر سر که دی پا هره برخه که دی خوب پا ورزش مستقیما خپل تاثیرات ورزوالای یعنی موږ د سینه شویلې سیواز علاقه مندی یا ایواز صحت یا ایواز تشویق دلته اقتصاد هم ډیر غټ رول لري. ځکه موږ د ورزشکاران چې دی باید هغه پروفیشنل سی هیځینه باید ښه کلبونه باید ولري، ښه میدانونه باید ولري. او په عین زمان کې یو خواله دا ده د موږ کوم بازیکنان چې دی یا د نورو ورزشو چې دی دا ان شاء الله دا اکثر دا انټرنیټ سره لاسته سوی دی او دوی خارجي وادونه تخور شونه تعقیبوي دی غوي هغه انګیزه خلی دی غوي نه باز شیان زکوي د خپل سبب دي کیږي د ورزش د رشد سبب.
سلیمان خیل صاحب موږ چې کله د کرکټ یا د فوټبال یا په ټوله کې د نورو سیالیو یادونه کوو تاسو ټرینر یاسته او زیاتره وخت په لوبډلو پورې یا په لوبغاړو پورې دغه ملي ګټې یا دا چې ملي احساسات تړلې وي، په دې برخه کې ټرینران یا په ټوله کې تاسو څه کوئ؟
چې دوی تشویق کو او دوی ته بعضې انګیزې سوالونه مثلا د دوی هغه راپاره وو چې مثلا ته کولی شي چې دا کار وکړي. لکه د افغانستان کرکټ، اوس د افغانستان کرکټ پرته د دنیا کې جان ښودلی او هغه څه ده څه ده کله چې یو لوبه جان وښیي مثلا کله چې د افغانستان بیرغ ورپېږي دلته دوی په واجد او په جذبه باندې راشي هغه بازیکنان خالته تشویق کیږي، نور خلک هم تشویق کیږي چې هغه څوک کی مثلا زیاتر کرکټ کې کرکټ په هغه کې ډیر ان شاء الله مثبت پرمختګ راغلی دی. همداسې په فوټبال کې په نور کې کچیرې موږ ټیمونه غوره ټیمو ته لاړ شي او بل اخره د آسیا په سطحه وجنګیږي او د نړۍ په سطحه وجنګیږي دلته یو تشویقی جنبه خلکو ته ورکوي او ځوانانو ته ورکوي تر څو چې هغوی وکولی شي فوټبال تعقیب کړي. او د دغه راپارونې لپاره موږ همیش دوی ته وایو چې ګوره
موږ بعضې کلپونه د خارج وینو، بعضې بازیکنان خارجي وینو، اما په دغه افغانستان کې خصوصا پکتیا کې موږ داسې بازیکنان لرو چې ډېر انشاءالله غوره بازیکنان دي، خو متاسفانه داسې بعضې لارې ورباندې قید دي چې هغوی نشي کولی چې ځان ښکاره کړي د افغانستان په سطحه کې ځان ښکاره کړي، یا مثلا د نړۍ په سطحه ځان ښکاره کړي. زموږ یو لوبغاړی دا تیر لوبه کې موږ سره قندهار ته لاړو، او هلته په قندهار کې د قندهار فدراسیون او هغه ترینران کوم کسان چې ما ملګري وو او نور دوستان همېش به ما ته ویل چې دا هلک څه ده مثلا په وجود کې داسې لږ ضعیف غوندې برېښي، او دا یو څومره ښایسته شوت لري. حتی داسې به یې راته ویل لکه د موتریچ یو بازیکن ده د ریال مادرید، وایي دغه څومره یو ښایسته شوت لري. یعنې داسې موږ بازیکنان لرو، متاسفانه اقتصادي وجه او سبب شوی چې دا بازیکنان په اصطلاح افغانستان په سطحه باندې رایه نه شي.
سلیمان خیل صاحب، کرکټ ته وګورو که فوټبال ته وګورو، همیشه دغه د لوبغاړو په انتخاب کې هم ستونزې را پیدا شوې دي. حتی ځینو لوبغاړو شکایت کوي چې د دوی په ځای باندې نور کسان نیول کېږي چې هغوی وړ نه دي، یا دا چې د بډه اخیستو ځینې راپورونه هم و. تاسې په ولایتي سطحه باندې لوبې کوئ، هلته ټیم لري، څومره د خبرې تاییدوئ؟
زه یو بل خبر به کوم، خیر ده په بعضې کسانو باندې هغه ونه لګېږي داسې په بده. موږ افغانان یو عادت لري، خپل ډاکټر هم وي، خپل انجینر هم وي، خپل دهقان هم وي، خپل ورزشکار هم وي، یعنې په هر مسله کې سوا چې دوی حتمن پوهېږي په هغه کې. تاسې ته معلومات وي چې مثلا په کورونو کې خپل ستن لګوي، دوی خپل فشار خپله ګوري، مثلا داسې د مداخله کې دی او بل په هغه کې. نو دلته دا ترینر مسؤلیت داسې یو ټیم جوړ کړي او هغه انتخاب هغه وکړي. څه فکر کوم چې که چیرې دا خبرې وي کېدای شي تر 100% پورې حقیقت ولري، 100%. نور د ترینر کار ده، ترینر خپل ټیم لوبغاړی دا سر راټولوي، ټیم جوړوي، هغې ته هغه ورکوي، په اصطلاح تمرین ورکوي. خو که چیرې داسې یو قانون وای چې د دوغو ترینران نه بیا بېرته پوښتنه کېدل چې مثلا دا ټیم ولې ځانې ونه ښودل او احساس د مسؤلیت یې کول، بیا به دغه د کرکټ او د فوټبال او نور لوبو دا به ډېر په چټکۍ سره به یې پیشرفت کول.
مننه سلیمان خیل صاحب، کور مو ودان. اډوال صاحب، تاسې در اعظم تاسې د کرکټ په اړه وایي، اول کړه تم دا پوښتنه ځواب کوي، په کرکټ کې هم دا مسله شته ده او لوبغاړي تل شکایت کوي چې دوی چې دا وړ دي، دوی نه انتخابیږي، او په یواز کې هغه کسان چې واسطه لري یا پیسې لري دوی مخې ته ځي، رښتیا ده؟
بالکل حقیقت دی، تر یو ډېره بریده دا خبره حقیقت دی چې مثلا په افغانستان کې ځینې وختونه مثلا داسې پیښې رامنځته کېږي چې دلته سلیکشن د استعداد په اساس باندې نه کېږي، ولې دلته سلیکشن د یا د کوم معیار چې دوی ټاکلی هغه د پیسو یا د بډو یا د شناخت په اساس باندې کېږي. که چېرته مونږ سلیکشن د استعداد په اساس باندې وکړو نو مونږ به ډېر ښه ټیم ولرو، که هغه د فوټبال په برخه کې، که هغه د کرکټ په برخه کې، که هغه د نورو لوبډلو یا د لوبو په برخه کې. نو په افغانستان کې هم دغه ستونزه شته چې دلته اکثره وخت سلیکشن چې کوم یو دی هغه د شناخت په اساس باندې کېږي، د خپلوالۍ په اساس باندې کېږي. نو دغه یو ډېره غټه ستونزه ده او د لوړپوړو مقاماتو دغه ته جدي پاملرنه غواړو چې باید په دغه برخه کې دوی جدي پاملرنه وکړي تر څو شفافیت رامنځته شي، او زمونږ لوبډلو لپاره چې کومې ملي لوبډلې دي هغه پر بخش کې چې مونږ معیاري او با تجربه لوبغاړي وړاندې کړو.
هډوال صاحب، که په دې خبرې وکړو چې په دې تېرو نږدې دوو کلونو کې په افغانستان کې یوازې کرکټ نه شي، دا نورې لوبې په ځانګړي ډول فوټبال د یو څه کمرنګ شوی دی، او د ښځینه و برخه چې هغه مخکې لویه برخه جوړوله اوس کاملا نشته ده، څه فکر کوئ که چېرته په افغانستان کې فوټبال یا کرکټ یوازې په نارینه وو باندې راټول شي یا په دې باندې خلاصه شي، آیا فکر کوي په نړۍ کې به بیا افغانستان راتلونکی ولري د ورزش په برخه کې؟
که چېرته وګورو دغه شی نه د یو مملکت په کلچر باندې ډېر ډیپینډ کوي، ډېر تاثیرات ورته. کومنګ ګورو زمنګ د کرکټ لوګ دلا د خزینه ول لپاره اته تروسه چاول نه کلمنګ کرکټ شروع کو زمنګ کرکټ بورډ د ای سی سی سره یا د کرکټ د نړیوالو شورا سره دوی دا ویلی وو چې موږ په دې باندې ډیر کوشش وکړو چې د افغانستان د خزینه یو لوبډله ولري د کرکټ په بخش کې. خو زمونږ کرکټ بورډ ونه توانید چې مثلا موږ د خزینه یو لوبډله جوړ کړو د کرکټ په بخش کې. به دوی ای سی سی ته په دې باندې قناعت ورکړو یا د نړیوال د کرکټ کوم مشوره چې دا قناعت په دې باندې ورکړو چې د افغانستان ټولنه او زمونږ د کلچر د نه ایجابي چې موږ د سپورت په بخش کې خزینه لوبغاړي ولرو. ولیدای ورته مطلق ډول جواب کړی نه و چې موږ هیڅ نه لرو. ولیدای ورته وعده ورکړی و چې موږ په دې باندې کار کوو تر څو افغانستان د راتلونکي وخت لپاره د خوځ یو لوبډله هم ولري. په کابل کې یو څو وخت داسې خلک پیدا شوي وو چې زموږ تر سره هغه غوښتل چې موږ د کرکټ لوبغاړي جوړ شو. نو بدبختانه باید ویم چې په دې وس وختو کې دغه خلک نشته یا کویم دوی ځان چپ نیولای دی او هم دغه شینه به یک چیرته موږ تاسو خزینه او ته وخت ورنکو. نو لري نه دا چې مثلا زمونږ دغه کرکټ زمونږ دغه فوټبال زمونږ دغه والیبال یا نور لوبي به په نړۍ کې یو څه ناڅه کم ساري کی. په دغه وختونو کې هم د سیاوازي وی چیرته افغانستان کرکټ بورډ د خزو لوبډله ونه لري نو شاید زمنګ دغه د نارینه کوم لوبډله چې د کرکټ دوی ته اجازه ورن کړی شي چې دوی په ورلد کپ کې یا په ایشیا کپ کې یا په نور لوک کرکټ لوبډلو سره چې کوم زمنګ میچونه دي د غلغ ویلان شي. نو بیا زمنګ وسنۍ کرکټ کوم اداره چې کوم و دا غوي بار بار او په دې باندې وتوانی دل چې د مختلفو مملکتونو د کرکټ بورډونو سره خبري وکړي تر څو دغه کومه ستونزه چې را پیدا شوې ده د دوی سره شریکه کی چې دغه یو ملي موضوع او په افغانستان کې یو دودیزه خبره دلته دا و چې هغه تقینات ورکړي چې زمونږه کلچر روانانه دومره لا تر دې اندازې نه دی رسیدلې چې موږ د خزینه او لوبډلم په کرکټ کې ولرو ول په فوټبال کې و. خو په دغه وختونو کې کله چې دغه په سقوط رامنځته شو زمونږه د فوټبال لوبډلې په فکر کوم چې بيخي هغه د مملکت نه وته لو لاړل. خو که چیرته دوی د لپاره کار وشي بهتره خبره ده چې موږ د پاسپورت کې هم د خوځو لوبډلې ولرو.
مننه مننه کور ودان زموږ بل قدرمن میلمه لو ګوجزن روس موږ سره وصل شوی دی احمد زید صاحب خیر اغلی. هډوال سه یو څه اشاره وکړه چې په افغانستان کې په کلتوري لحاظ ستونزه ده چې دوی کرکټ مخنکی البته خزینه. تاسو فکر کوئ چې افغانان د کلتوري ستونزه لري کنه دوی پرېګري چې جونې کرکټ وکړي؟
ډیره مننه تاسو سلام او مېلمنو ته سلام او درنو ریډونکو ته سلام کور ودان. ما باندې وړاندې چې کوم تیر جمهوریت نظام وو په هغه نظام کې یو څه امکانات دي چې هغه ډله برابر شي او تر دې چې برابر شوی هم وو خو مګر د رسنوي مخکې نه و جوړ شوی. تقریبا ډېر خپل منځي سیالي هم وکړي او ډېر تورن او تومتونه په داخل کې ور باندې پورې شول. په داخل د ادارې کې ډېر ستونزې راولاره کړې. د ادارې د مشرتابونه نیولې تر وروستیو کسانو پورې په دې کې دخیل ول او په شخصي روابط باندې هغه لوبډله انتخابوله. خو البته زما معلومات دا و چې په هغه وخت کې دغه لوبډله تقریبا اراده دا و چې څنګه وکولې چې له افغانستانه بهر ووځي او هغه ته د پاتې کېدو لپاره یو بل درنې هیواد کې پاتې شو. دوی د افغانستان په ځای باندې هر وخت یو غوړې دی سالي تر سره کې په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره ځانګړې اراده نه وازه کوي. نه په ولایتو کې سالي کول شي یوازې مرکز کې کابل کې زمينه برابر او جدي سالي وو کې هغه د مونږ یو لوبغالي د لوټو چې په وګړي به سالي نوبتوار دي ته نه رسیدلې او نشو کولای چې نور نړیوال لوبغالي د سره سالي وو کې لکه تر لګه زمو درجه هیوادونو سره دوی خپل سالي مخکې وي. خو اراده دا څه و چې په درنګړي هیواد کې دوی پاتې شي. زما معلومات دا دي او ان تر دې پورې چې د نظام له بدلون سره ځینې میرمنې یا ځینې هغه ځینې چې د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې وي زیاتره جلاوطن شوي دي له همدې طریقې نه په استفاده سره به مخکې لري دي. په دې برخه کې هم ډېر هغه کار روان دي چې خره دې نوم نه بده ګټه اخلي د بورډ چارواکو په شمولیت باندې. په دې نوم باندې ځینې هغه ځینې چې کرکټ یې اوس پورې نه وکړي نه هم د لوبډلې برخه وي نه قرارداد درلود
کلتور
خبره مو کړله. اصل کې دا چې باغ نظام کې ترک لیدل کېدی چې پلان او ترتیب او په ذهني توګه باندې او ترتیب ورته جوړ شي. په اوسنۍ حالاتو کې جنو د مکاتیو په ګډون موضوع راغله نو سپورت باره دغه نیمه په نشته چې اجازه دې ځان لپاره واخلي او دې دی وکولې چې د کرکټ لوبډله ودری او هغه د نړیوالو لوبغاړو کې ولې دی. البته د نړیوالو سورا شرط همدا وو ورته چې باید دوی افغانستان بورډ د لوبډله په چلتواله باندې لوبډله په تیاری باندې کار وکړي چې عام د ریکارډ لا کار روان کړو چې رسنۍ ته واز دوی درې ځل راپورونه پرې جوړ شول او هغه مخکې شوی دی خو لګنه وروسته بیا رسنۍ ته راښکاره نه شول. نو په اوسنۍ حالاتو کې که ووایي چې سخت تاسو به کله ممکنه ده چې افغانستان د خزینو لوبډله ودری هغه هم په افغانستان کې.
احمد صاحب کدار ته وایي احمد صاحب کدلته تاسو مخکې ستونزه ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې په کرکټ کې زیاتره هغه کسان راوستل شول چې دوی نه پوهېدل. موږ به یوازې کدی برخې باندې تم شو که فوټبال ته وګورو که کرکټ ته وګورو ولې نارینه تل د خزینه او د نوم نه ګټه پورته کوي؟ دلته ستونزه څه ده؟ پرځای کې چې موږ کتل ستونزه به دا وشه دلته یو اخلاقي موضوع ده که کرکټ ته وګورو که فوټبال ته وګورو ولې دغه موضوع هر ځای رامنځته کیږي؟
ډېرې وخت خوار دواړه خو به ملامت دي. موږ یې ملامت یوازې په نارینه نه سوچوالای وځي دغه چې یو څوک هغه نروي یا جنوي یا په خمیرمن وي هغه د پر لازم نه وي چې هغه په داسې لار باندې مخکې تک د لپاره کوشش وکړي چې هغه دا کې به خلاف وي هغه د افغانستان خلاف وي. حتی د انسان خپل هغه اصلي شعور او کمپ کې الله سو ورکړي نو هغه به اړتیا نه وي چې
یعنی په دې ادارو کې معیارونه نه وو چې احمد صاحب یعنی ستاسو په معیار نه وو چې د مېرمنې په معیار باندې مخې ته تللی وي. معیار دوی لپاره څه ټاکل شوی و؟
امکان نو په افغانستان کې د مېرمنو اکیډمي نشته، کلب لیول نشته، سکول لیول نشته، پونتون لیول نشته. لکه تر دې د لوبغاړو لپاره څو لیول دي او درته دوی ملي ټیم ته راځي. دوی مجبوري وي چې نور لار نه کار واخلي او بل اخره د غوړې شروعات ځان ورسي. تر دې پورې مخکې ما وویل چې لوی هدف دا و چې دوی به درنګري هواد کې او یا هم باغو پرمختللو هیوادونو د خپل اصل ژوند غوره کړي او د افغانستان په نمایندګۍ دوی انته چالي مخکې وي چې دوی یوې هم اکیډمي نه وکړي. یوه هم دی نارمل پکې بهترین جن کی هغه دی چې لکه تل کرکټ مطالعه کړی وو، کرکټ یې کتلی وو او یا هم
هغه د افغانستان د نن نه وی ک نور هیوادونو راغلي وي.
دوی د افغانستان له داخله نه وی، له بهر به هیڅ کوم موجود نه وو او نه هم د چا زیاته اراده وزګې دوی قراردادونه یا د پیسو مارشونه دومره زیات نه وو چې له بهر نه څوک وکولای شي د افغانستان بازار ته باندې په دې ډول کې ولې بيږي. زیات مارشات نه وو ځکه بهر کې انجینر زیات پیسې پیدا کوي یا ګټه جوړه ده ژوند جوړ ده. افغانستان چې کوم انجینر چې وي دوی ځان لپاره سالمه بوختیا پیدا کړې وه او تر ډېره پورې به د کورنۍ یو کس ورته راته تر څو ګردي تاکید کړي دلته چالي وو چې یا کوم مارشوم ورته راته ډېر یو تخت حالات دې لپاره خو دې د هر تل مهالي کول غوښتل چې باید چې ولله ځان ته مناسب وګوري بهر ته وځي. د کرکټ بورډ اراده منظم نه و، د دې هم اراده منظم نه و، د کرکټ بورډ میکانیزم نه و، کوم دراتل د لپاره چانس نه و، لار نه و، تک لار نه و چې باید پاس کی نو کوم لار دې تین لار پیدا کی. مستقیم روابط وو او بورډ دې ته توجه و چې هر څه استفاده کول ممکن دې ځکه څنګه پاتې کېد ورنخېستی وي. او چې کوم حالت مخ کې اشاره ور دوه لامه ممکن دوی نه پیسې واخلي او څوک ممکن نور وختونه ودرې خو د خارج تک دپاره ممکن دوی سره کومه کارکاري وکړي دوی انتخاب لا سوده ځون برابر کړي.
مننه مننه کوروم. سلیمان خیل صاحب تاسو د فوټبال موضوع شریکوم. فوټبال کې مې نیم دغه ستونزه ده. تاسو په دې برخه کې کار کړی حتما فدراسیون ته به تګ راتګ هم تیر وخت کې تاسو درلوده اوس به هم لري. تل تاسو ستونزه څه و؟
دا د انجن په اړه باندې
بالکل
هغه خو دس یو خبر ده سه یو خو فرهنګ او کلچر یو خټ موضوع به دا پروت و او دویم به دا و چې موږ دغه قانون یا معیار د معیار جوړول لپاره یا قانون جوړول لپاره موږ دسې هغه نه لرل. ځکه ایران یو اسلامي هیواد ده، په ایران چې تاسو پام کړي نو د فوټبال ټیمونه د نجونو لپاره شته، مثلا په عراق کې شته، دغه اسلامي ودونه دي. خو دلته چون نه معیار و نه قانون و او بل دیموکراسي او فرهنګ مستقیم تاثیر، ځکه اکثرا افغانان نه غواړي چې د هغوی نجونې یا لورګانې لاړ شي او مثلا میدانو کې کوشتي او ولوبېږي. دا فرهنګ هم ډېر بد تاثیرات یې کړي.
مدن سلیمان خیل سب کرده و دان جونده و سی بیرتا با مغ خبره شوه چه پا افغانستان که یو چه کلتوری ستون زیوی چه زیادتار انجون و اونشو که ولی ده لوب و پردگر که ظاهری شی میدانونو که لوبی وکره هدوال سب تاست رازم روسته خبری مو آورم که چیر تا همدا ډول په لوبغاړو باندې ستونزې وي، دوی مالی ستونزې ولري او په مالي لحاظ باندې دوی نشي کولی چې خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي، څه فکر کوئ په افغانستان کې په ټوله کې لوبې یا ورزش باندې ولري؟ لنډ راته وایي.
په هر هغه څه کې چې مثلا مالی ملاتړ نه وي، کورنۍ سپورټ نه وي، که هغه پار بخش کې هغه مخته نه شي تللی. که چېرته په افغانستان کې موږ په فوټبال، په کرکټ، والیبال یا نور لوبو باندې غږیږو، که چېرته مثلا د دوی بورډونه، د دوی ریاستونه او د دوی هغه مشران د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، مالی تمویل د دوی لپاره پیدا نه کړي، نو لرې نه ده چې موږ به د یو ښه او راتلونکي لوبو شاهدان یو. بلکې دغه شی او دغه کرکټ یا دغه فوټبال، دغه والیبال چې تر دې سره رسیدلی دی او په افغانستان په اوس وخت کې د نړۍ په سټیج باندې یو نوم لري، نو لرې نه ده چې دغه نوم موږ به یې کړو. د دې لپاره ښه او زرینه خبره دا ده چې باید افغانستان په هر اداره چې دوی سره په فوټبال صف دی، دوی سره والیبال صف دی، یا وزلوبي دی، یا خاص ډول کرکټ دی چې موږ ته خبرې کوو، دوی لپاره بورډونه باید د دوی ته مالی ملاتړ برابر کړي، او هغه لو لیول کم ډومیسټک کرکټ چې دی، ډومیسټک والیبال او فوټبال چې دی، هغه ځوانان باید تشویق شي، د هغوی د جیب خرچ باید ورکړل شي، د هغوی ترانسپورټیشن سیستم باید برابر شي. نو لرې نه ده که چېرته دغه کارونه ونه شو، موږ به د مات سره په د سپورټ په بخش کې مخ یو.
بندنه کور ودان هواجان هم په تمه پاتې ده. هواجانې، روسیې کې ساسې نظر اخلم، ټولو ملمنو یادونه وکړه دا چې ښځې په سپورت کې نشته، یوه علت فرهنګ او کلتور ده. آیا ستاسې په اند همداسې ده؟
زما په اند پرده جان، تاسې خپله هم ګورئ چې افغانستان ډېر یو کلتوري او سنتي هېواد دی، او دا ډېر وخت نسي لکه شل کاله تر څلوېښت کاله تا ده خلکو ذهنیتونه بدلون ورکولی شي. نو نظر په د افغانستان د شرایطو له نظره، حتی د سقوط نه مخکې هم ده، ما په نظر زمینې مساعد نه وي ښځینه و ته چې د هغوی راشي، نه تنها فوټبال، نه تنها کرکټ، نوره ورزشونه، حتی مثال په دغو چې جیم ته تللی یا کلبونو ته تللی، د دغو په کورنیو ذهنیتو کې هم داسې یو شی مرایج نه و چې خزینه مثال یا به ورزش باره بود، هغوی به جیم ته تي یا به کلبونو ته تي یا نوره ورزش شوه چې دا دغوی ته د یو غنته آر رقم معلومېدله، یا یو غنته مثال ننګ مسله ورته معلومېدله. نو اوس چې نظام بدلون کړی، نوي حکومتونه راغلي، اوس خو هېڅ تر هېڅ زمینه یو ته مساعده نه ده، نه د خلکو طرف نه او نه د هېوادوالو طرف نه، حتی په کلبونو ته هم چې خلک شي، کلبونه هم د ښځینه او په پابندي دي.
مننه کور ودان هواجانې، مننه. احمد زه سب تاسې ته هم راځم، وروستۍ کې راته ووایي که چېرته طالبان د نړیوال لخوا په رسمیت ونه پېژندل شي، په کرکټ او په ټوله کې په ورزش به یې اغېزه وي؟ لنډ
لوی خبر هم دا کېدلی شي چې دا زموږ لپاره یو لوی چیلنج دی، د هر وګړي لپاره چانس ته، نه یوازې لوبغاړو لپاره. خدای دې وکړه دا کار تر زده وشي، یو لوری یو مسیر را معلوم شي. تقریبا د افغانستان کرکټ بورډ په اوسني حالاتو کې په دوبۍ کې د خپل اکاونټ خلاص کړی دی، هم د لوبغاړو پیسې نړیوالې شورا اخلي، بیا هم پر لوبغاړي بېلبېلې لېږي، د لوبغاړي وطن ته انتقال کې ستونزه لري. ملي لوبغاړي کوم چې په یو کټګوري کې ماس اخلي، چې د نړۍ ستر نمونه دي، دوی مجبور وو چې دوبۍ اقامې ورته واخلي، په دوبۍ کې خپل بانکي سیستمونه او مالیاتي سیستمونه دې کنټرول کړي. حتی اوس هم د منیجر سره ورته چې نړیوالې شورا سره په تماس کې، د افغانستان ته پیسې لېږي. همدغه د فوټبال مسله ده، همدغه د والیبال مسله ده، خو یوازې افغانستان کې نه تمیرېږي. نو دومره امکانات پرته زرو مجبور یو چې نړۍ هېوادونو سره د زموږ سفارتونو په همکارۍ باندې، زموږ د بینکونو په اعتماد باندې، دنیا سره په اعتماد کې دوی په اسانۍ سره دا کارونه مخکې تللی شي. ډېره ضروري خبره همدغه ده چې ټولو ته تاوان نه هم رسېږي، او رسېدلی دغه وکړه چې یوه منظمه او ښه حل لاره ته راوځي.
مننه کور مودان له تاسو ټولو قدرمنو، د فوټبال ټرینر سید حکیم سلیمان خیل، د کرکټ د برخې فعال بادام احمد زی، همدارنګه د کرکټ میناوال خان افضل هډوال، او په افغانستان کې زموږ اوریدونکي هواجانې نه چې په خبرونه کې موږ سره ونډه واخیسته. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونه ښه چاره.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي، او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.